یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن چهارشنبه د غبرګولي 28 نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 10 نیټې سره برابر ده. زمالالی بشیر یم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. له طالبانو یوه ډله جلا سوې چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او د افغانستان 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی د ایښودو د هلو ځلو مخالفت کوي. په دې اړه راپور لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د طبیب الکوزی په عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. او په امریکا کې د ویروسي ناروغۍ متخصصین وایي کرونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ساري ناروغي ده. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په ننګرهار کې د وسلو یو ډیپو موندل شوی دی. د سمنګان د سکرو په وکان کې د وو تنو کارګرانو د مړینې او د یولو سو تنو د لادرکې خبر خپور شوی دی. په کندوز کې شمیر خلک او د ولایتي شورا استازي وایي د کرونا ویروس ته تشخیص او د کووید 19 ناروغان لپاره د درملنې هیڅ روغتون نه لري. او په امریکا کې د حساسیت او د خستونکو ناروغیو د ایمیلی انسټیټیوټ مشر وایي د کرونا وبا د نړۍ په تاریخ کې یو تر ټولو خطرناک وبا ده. پوره خبر نواوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن ویل دي چې په ننګرهار کې د وسلو او چاودیدونکو موادو یو ډیپو موندل شوی دی. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د دوی ځانګړو ځواکونو په بچکوټ ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي او د طالبانو د یوه وژل سوي قومندان عبدالفتاح چې په پتنګ مشهور و د وسلو ډیپو یې موندلې ده. د اعلامیې له مخې په دغو ډیپو کې یوه بې پیلوټ الوتکه او یو شمېر سپکې او درنې وسلې او هوانونه ساتل سوي وو. د ملي امنیت ریاست زیاته کړې چې د ډیپو دوه تنه ساتونکي هم نیولي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. په سمنګان کې د سکرو د وکان د نړېدو له کبله وطنه کارګر مړ سوي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي نن رسنیو ته ویلي چې د کان یولس کارګر لا هم تر کان لاندې دي. خو عزیزي فرانس پرس ته ویلي چې د ژغورنې کارکوونکو د شپې ټوله شپه هڅه کوله چې خلک وژغوري او دی فکر نه کوي چې نور به څوک هلته ژوندي پاتې سوي وي، ځکه کان د ده په وینا له زهرجنه ګازه ډک دی. په سمنګان کې د سکرو په کان کې مخکې هم داسې پېښ شوي دي. تېر کال په ورته پېښه کې د یوه کان شپږ کارګر په سمنګان کې مړ سوي وو. د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دوی په خپل ولایت کې د کرونا ویروس د تشخیص او د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره هیڅ کومه ځانګړې روغتون نه لري او له دې کبله کله چې څوک مشکوک وي نتایج باید معاینه باید کابل ته واستول سي او تر څو چې بیرته کندوز ته د دوی د معاینې نتیجه ورسیږي تر یوې اونۍ زیات وخت ور باندې تیر سوی وي. د کندوز یو شمېر اوسېدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دلته نه یوازې دا چې د کندوز خلک د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې د شاوخوا هغو ولایتونو خلک هم د ستونزو سره مخامخ دي چې د روغتیایي مرکزونو د کموالي یا نشتوالي له کبله کندوز ته د درملنې لپاره ورځي.
مګر وینه ورکو باید وینه همدلته موږ زر په زر د نتیجه لاسته راکړل شي چې مطمئن شو. هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې قرنطین کوي، کشافخانه کې سفخانه کې بستر وي.
ولایتي چارواکي وایي چې دوی د غستونزه په کابل کې د عامې روغتیا له وزارت سره مطرح کړې ده. په افغانستان کې پیژندل سوی شاعر او لیکوال حیدری وجودی نن سهار مړ سو. هغه د مرګ په وخت یو اتیا کلن و. حیدری وجودی له داسې لیکوال و چې د مولانا جلال الدین بلخي شعر او ژوند یې څیړل او خپله یې هم ډېرې لیکنې کړي دي چې سایه معرفت او صالح درمدار نور د هغه له ډېرو لوستل شوو آثارو دي. د ازادي راډیو د خبریالانو په حواله حیدری وجودی په کرونا ویروس اخته شوی و او له دې کبله مړ شوی دی. په امریکا کې د حساسیت او د اخیستونکو د حساسیتي او د اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کورونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک وه او خبرداری ورکړی چې لا هم د دې وبا پای ته رسیدو ته وخت پاتې دی. ډاکټر انتونی فاوچی پرون د وضعیت په اړه خپل نظر له خلکو سره په ویډیو کانفرنس کې شریک کړه. وی ویل چې د هیڅکله داسې فکر نه وکړئ چې دا وبا به تر دغومره خطرناکه حده خپره سي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمېر 411,000 ته رسېدلی دی. په نړۍ کې په دې ویروس 2.2 میلیون وګړي اخته شوي دي. ډاکټر فاوچی د سپینې ماڼۍ د هغې ډلګۍ غړی و چې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره جوړه شوې وه او هغه پرون په ویډیو کانفرنس کې وویل چې د کورونا ویروس او کووید-19 ناروغي یوه ناپیژندل سوې تنفسي ناروغي ده، سخت اخیستونکې ده او وژونکې ده. ډاکټر فاوچی وویل چې په ټوله نړۍ کې د دې ویروس د زیاتې خپرېدو اساسي دلیل دا دی چې په اسانۍ اخیستل کېږي، په اسانۍ لیوه وګړي بلته ځي او په ویروس ککړ کسان په مقرر ډول لیوه ځای بل ځای ته سفر کوي. او د امریکا سنا د هوایي ځواک یو تورپوستی امریکایي چارلز براون د هوایي ځواک د لوی درستیز چوکۍ ته تایید کړ. د سنا غړو براون ته 98 موافقې رای ورکړې او هیڅ مخالفه رایه وروانه چول سوه. د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په میاشت کې چارلز براون د امریکا د هوایي ځواک د لوی درستیز لپاره کاندید کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې له څو ورځو راهیسې خلک د تورپوستو امریکایانو پر ضد د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر د پای ته رسېدو لپاره مظاهره کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. له طالبانو یو ډله جلا سوی چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او د افغانستان 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو د هلې ځلو مخالفت کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي طبیب الکوزی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د کونړ اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د مړینو شمیر ډیر سوی دی او دوی شک لري چې ډیری یې د کووید-19 ناروغان دي.
کونړ ولایت کې په 95% کورونا وایرس شته دی، په کورونو کې پراته دي، خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي.
په امریکا کې د ویروسي ناروغیو متخصصین وایي کورونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناکه ساري ناروغي ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام چې د مخدره موادو پر ضد جوړیږي خبريږي. د دغه او نور مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري. له طالبانو یو ډله جلاسوي چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او د افغانستان 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره د هلو ځلو مخالفت کوي. ویل کیږي چې د طالبانو مشران چې په پاکستان کې میشت دي سولې تلیوال دي، خو د دې ډلې په منځ کې لا سخت دریځي قومندانان د هغه سیو رژیم غوښتونکي دي چې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې دې ډلې په افغانستان کې درلود. په دې اړه راسره اسمت سروان نور حال شریکوي.
د طالبانو په منځ کې د سولې وی مخالف ډلې سر راپورته کړي چې ځانته حزب ولایت اسلامي وایي. دا ډله ورسته لدی د طالبانو په منځ کې جوړه شوې چې طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. استخباراتي سرچینې وایي چې ایران د طالبانو د دې انشعابي ډلې ملاتړ کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د انشعابي ډلې مشي څوک کوي او څومره طالبان به د دې ډلې ملاتړ وکړي. په لندن کې د سلطنتي یونایټیډ انستیټیوټ مخکش شناند انټونیو ګیوستوزی وایي د سشکاري چې د طالبانو انشعابي ډله په ایران کې میشته ده چې له افغانستان سره 900 کیلومتره پول لري. د زیاته کړه دا ډله لا د جوړېدو په لومړیو پړاوونو کې ده. پوځي قوت او مشر معلوم نه دی. تر اوسه پورې د نوي ډلې رسمن خپل موجودیت اعلان کړی نه دی، خو راپورونه ښیي چې ایران د هغو طالبانو ملاتړ کوي چې د افغانستان د حکومت او بهرنیو پوځیانو پر ضد جنګ ته دوام ورکوي. دا خبره ښاغلی ګیوستوزی هم تاییدوي او وایي ډېر طالب مشران او قمندانان شته چې د سولې مخالف دي او له ایران سره اړیکې لري. ده زیاته کړه د دغو کسانو په منځ کې یو هم د طالبانو مرستیال او د حقانی شبکې مشر سراجیدون حقانی دی. دا په داسې حال کې دی چې د سږ کال په فبروري میاشت کې د حقانی له لورې په یوه مقاله کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوه د سولې د موافقې ملاتړ شوی و. د حقانی پر سر امریکا لس میلیون ډالره جایزه ایښې ده. ګیوستوزی وایي سراج الدین حقانی له کلونو راهیسې له پاکستان او سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې چې اسلام آباد او ریاض پیسې پرې بندې کړي له ایران سره نږدې شوی دی. په نورو طالب مشانو کې چې د سولې د پروسې مخالفت کوي یو هم ملا قیوم ذاکر دی. ملا ذاکر او ابراهیم صدر د لا سختدریزو طالبانو مشري کوي. د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې صدر له اتو نورو طالب قمندانانو سره د امریکا د خزانې وزارت له لوري د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل شو. د امریکا د خزانې وزارت ویلي و چې ایران له ابراهیم صدر سره مالی مرسته کوي. د افغانستان استخبارات وایي چې ایران د طالبانو د هغو انشعابي غړیو ملاتړ کوي چې ابراهیم صدر ته نږدې دي. له دې انشعابي ډلې سره د فدایي محاذ غړي هم ملګري شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلاف لومړی پله د دې ډلې د مؤسس ملا عمر له مړینې وروسته پیدا شو. د ملا عمر مړینه د 2015 میلادي کال په اګست کې افشا شوه او دا هم معلومه شوه چې نوموړی دوه کاله پخوا مړ شوی دی. د ملا عمر د مړینې له څرګندېدو وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې چې لومړی پړاو یې د پاکستان په مری شارګي کې شوي وې لغوه شوې. ځینو طالب مشانو د ملا عمر ځایناستی ملا اختر محمد منصور په دې تورن کړ چې د ملا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه او په خپل سر یې د طالبانو مشي اخیستې وه. منصور د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل شو. د منصور له ځایناستي ملا هیبت الله اخونزاده سره هم مخالفتونه شوي دي، خو د چارو کتونکي وایي چې طالبان د داعش ډلې د رامنځته کېدو او له یوې نوې سیالۍ سره د مخامخېدو له کبله تر ډېره یو لاس پاتې شول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فعالو سختدریزو ډلو د چارو شنونکی برهان عثمان وایي د طالبانو په منځ کې اختلاف او انشعاب لا ملموس نه دی. دی وایي د طالبانو یووالی به هغه مهال څرګند او له چلنج سره مخامخ شي چې بین الافغاني خبرې پیل شي چې پر اوربند واکویش او نورو مسایلو پکې خبرې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د طبیب الکوزي د درملو د ویشلو د بندېدو مکتوب یې کورنیو چارو وزارت ته لیږلی دی او عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. د دغه وزارت سرپرست او نوماند وزیر احمد جواد عثماني نن د یوې خبرې ناستې پر مهال دا هم وویل چې د اکسیجن د تولید له شپږو خصوصي شرکتونو سره یې تړون کړی دی چې د کووید 19 ناروغانو ته اکسیجن ورسوي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزي راسره شریکوي چې د همدا اوس راسره پر لیکه ده. فیروزه جانې سلامونه.
ډېره زیاته مننه ملالې جانې. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. دغه څنګه تاسو ویلې چې به وړاندې د افغانستان د امریکا وزارت دی خبري ناس پر مهال البته دغه وزارت سرپرست وویل چې د تازه پرون د حکیب الکوزي هغه کس چې د خبره درملې جوړ کړې دي د کووید 19 ناروغانو لپاره د هغه مکتوب امضا کړی لاسلیک کړی د کورنۍ چارو وزارت ته سپارلای تر څو د دې کار متوقف کی. دغه وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي چې دا ځکه غواړي په عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کې همدارنګه د دې کار مخه ونیسي. د دې لپاره چې کوم مواد یا البته کوم دارو چې د جوړ کړي دي په هغه کې نه رقمه هغه درمل دي چې هغه نشاوره دي او د انسانانو د صحت لپاره ضرر لري. د دې خبرې به واورو چې دوی وایي چې پریکړه کړې ده او د دې کار بندوي.
نظر همه که به این بود که کار ازی باید متوقف شود و بر اساس نظری از او دیروز ما مکتوب رسمی امضا کردم به وزارت محترم امور داخله که کارش توقف داده شود و مورد پیگرد قانونی او قرار بگیرد و این موضوع قبل ازی که مکتوب نشته کردیم و امرای وزارت داخله موضوع را با او هم شریک ساخته شدند.
ملالی جانی و ستونزه چې دلته د هغو ناروغانو چې په کوویډ-19 اخته سوي دي د هغوی د کورنیو له لورې مطرح کېږي او هغوی ورسره مخ دي، هغه د اکسیجن موضوع ده چې په بازارونو کې په لوړه بیه دا پلورل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تازه له شپږو خصوصي شرکتونو سره چې په ټول افغانستان کې یوازې همدا شپږ خصوصي شرکتونه هم فعالیت لري، له دوی سره یې مشترکه قرارداد کړی یا تړونې کړی تر څو ټول دغه ناروغانو ته، البته ټول روغتونونو ته په ځانګړي توګه دغه دوه روغتونونو په کابل کې د کوویډ-19 ناروغانو لپاره ځانګړي سوي دي، هغوی ته ورواستوي. د همدارنګه دغه وزارت تازه معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې 1828 مشکوکې پیښې له دغه وزارت سره ثبت شوې وي، هغه یې ازمایښ کړي دي یا ټیسټونه ورنه اخیستي دي چې دوی وایي په دې کې 640 مثبت دي او په دې همدا یوه شپه ورځ کې 21 کسان مړه شوي دي او همدارنګه 340 کسان بېرته رغېدلي دي یا روغ شوي دي. باید ووایم چې وړاندې د روغتیا وزارت کومې شمېرې چې موږ سره شریکې کړې وې په دې کسانو کې تر دې دمه له 800 زیات روغتیایي کارکوونکي هم په کوویډ-19 ناروغۍ یا کرونا ویروس باندې اخته شوي دي. ټول دغه ارقام چې نن وړاندې سول دي سره ټول ارقام البته مثبت ارقام د کرونا ویروس له 2000 نه زیات شوي، خو باید ووایم چې د روغتیا وزارت دا هم ومنل چې دا مهال د افغانستان په اکثرو مرکزونو کې چې د کوویډ-19 ناروغان لپاره ځانګړي سوي دي، همدارنګه په روغتونونو کې دولتي روغتونونو کې مشکلات شته او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکو کې به دا دوی د دې لپاره ځانګړي پلانونه جوړوي او دا مسایل به حلوي. خو یوه موضوع بل چې یادونه وکړم، د حکیم الکوزي په اړه که څه هم دوی تازه تر اوسه څه نه دي ویلي، داسې دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته دولت ورمعرفي کوي، اما وړاندې یې څو ځلې تاکید کړی ده چې د دوی کوم درمل چې دي هغه هېڅ جانبي عوارض نه لري او شاوخوا په ټول افغانستان کې 100,000 ناروغانو ته یا 100,000 ناروغانو ته ویشلي دي او دوی دا ده چې د دوی له درملو یا له دغه دارونو وروسته چې کله یې خوړلې دي بېرته روغ شوي دي. بله ملالی جان،
فیروزه جان ډیره مننه. اوریدونکو تاسو له فیروزه عزیزی څخه واوریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د طبيب الکوزي د درملو د ویشلو د بندیدو مکتوب یې کورنۍ چار وزارت ته لیږلی دی او دی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. دغه وزارت هم درس ویلی دی چې د اکسیجن د تولید له شپږو خصوصي شرکتونو سره تړون کړي چې د کوویډ-19 ناروغانو ته اکسیجن ورسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري. اوس هم یوې بهرنۍ موضوع ته چې هغه هم له کورونا ویروس سره تړلی. په امریکا کې د ویروسي ناروغیو متخصصین وایي کورونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ساري ناروغي ده. دغه متخصصانو ویلي د دغه ویروس خپرېدا ته لا هم بیره لري او په خبرې له منځه تللو ته یې اوږده لاره مخکې ده. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی دا او هم دا اوس را سره پر لیکدی. لودین صاحب سلامونه. لومړی که تاسو موږ ته وایست چې د امریکایي متخصصانو اصلي اندیښنې څه دي؟
ډیره مننه ملالای جان، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. په امریکا کې د ویروسي ناروغیو یو لوړپوړي متخصص انټونی فاچی یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس له منځه تللو ته اوږده لاره مخکې ده. ډاکټر فاچی ویلي دغه تنفسي ناروغي د انتقال او وژنې داسې وړتیا لري چې دا یې راتلونکي ته بد خوب نه ویني یا ورته ویره لري. فاچی چې سپینه ماڼۍ کې هم د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې د کاري ډلې غړی دی، دغه څرګندونې پرون په یو آنلاین کانفرانس کې د مرکې پر مهال وکړې. نوموړي ویلي دای پوهېده چې داسې یو سراسري ویروس به رامنځته کیږي، خو په خبرې د ویروس چټک خپریدو حق حیران کړی. ډاکټر پاچی ویلی نور ساري ناروغي چې دی په شپږ میاشتو یا یو کال کې ټول نړۍ ته خبرې کی، خو د دې پټکو کورونا ویروس په یو میاشت کې دغه د نړۍ مزل واه. د ویروس ساري توب او په ویروس د ککړو کسانو مسافرات هغه څه دي چې ډاکټر پاچی نړۍ ته د کورونا ویروس د خپرېدو لاملونه بللي. پاچی چې د امریکا د حساسیت او ویروسي ناروغیو د انسټیټیوټ مشري ورلغاړي د دغه راز ډاټ څرګند کړی چې د کورونا ویروس واکسینونه هم د جوړېدو په حال کې دي. دا مهال که څه هم ګڼ شمېر واکسینونه په انسانانو ازمایل کیږي، خو ده ویلي چې ممکن یو یا څو یې مثبت یا بریالي ثابت شي. دغه امریکایي متخصص دغه راز ویلي چې د کورونا ویروس په ډیرو اړخونو لا دوی نه پوهیږي، او هغه هیلې د پټکو بې بنسټه دي چې کواکې د دغه ویروس ریښې به ژر وچې شي.
لودین صاحب، په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو تازه شمېر څومره دی؟
د جون تر نهمه یا پرونه پورې چې کوم رسمي شمیرې خبرې شوي دي، په ټوله نړۍ کې دا مهال 2,200,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي، او له دې کبله هم د مړو شوو کسانو شمیر 3,100,000 ته رسیدلی دی. که څه هم ډیرو اروپایي او آسیایي هیوادونو د کورونا ویروس له کبله بعدې ورځې تر شا پرېښي او اوس پکې وضعیت یو څه ښه شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي لاتین امریکا اوس هم د ویروس لوړ شمیر تجربه کوي. پر لاتین امریکا سربیره افریقا او د آسیا ځینو برخو کې هم کورونا ویروس مخ په بره روان دی. دا مهال د لاتین امریکا یو شمیر هیوادونه لکه مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی او وینزویلا پدې ورځې لري د دغه ویروس له کبله، او دغه راز امریکا په ټوله کې لا هم د نړۍ د ویروس تر ټولو ډیر شمیر په امریکا کې دی. یعنی د نړۍ د ټولو څه باندې 2,000,000 پیښو له ډلې 3.3 میلیونه یې په امریکا کې دی، او له امریکا وروسته دا مهال د کورونا ویروس ډیرې پیښې د لاتین امریکا هیواد برازیل لري.
ډیر مننه لودین صاحب. اسدالله لودین و چې له تاسو سره د یوې نړیوالې موضوع په اړه معلومات شریکول چې په امریکا کې د ویروسي ناروغۍ متخصصین وایي کورونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناکه ساري ناروغي ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسی ازادي رادیو اوري. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو او ډاکټرانو وايي هر ورځ په جمعتونو او ټولنیزو رسنیو کې د مړو شویو کسانو اعلانونه کیږي، او دوی وايي چې له تیرو څلور ورځو راهیسې دا اعلانونه زیات شوي دي. دوی شک لري چې دا ټول کسان د کووید 19 یا د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي. په دې اړه تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په ولایت کې د کووید 19 ناروغي زیاته خبره شوې ده. د دوی په خبره چې داسې کور بنوي چې په کې یو کس یا څو تنه په کورونا وایرس نه ویخته. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو حاجی سید احمد وای
کونړ ولایت کې په سلو کې 95% کورونا وایرس شته دی. په کورونه کې پراته دي، خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي، ویلا چې ما ته به خلک دا کورونا مریض دي. په هر کور کې دوه درې څلور پراته دي، باید ډاکټر ته ځان اور ورسې، ځان ښکاره کې کوغه کورونا باید قلنټین شي، یا په کور کې یا په هسپتال کې، په هر ځای کې دې څه قلنټین شي چې څو روغ شوی نه یې پورې باید راونه وي.
دوی وای په دې وروستیو ورځو شپو کې په ټولنیزو رسنیو او د جمعاتونو په لوډ سپیکرو کې د ورپېخې ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو د اعلانونو شمیر زیات شوی، خو بیا هم خلک له یاد ویروس څخه ځانونه نه ساتي، او دا هم ورته شرم ښکاري چې څوک ورته د کرونا ناروغ وایي. حاجی محمد امین وایي
د خلکو بې احتیاطي ده چې دا ډېر په دې مرض باندې اخته شو، او ډېر ښه خلک په دې مرض باندې تاخو رسېدلو، یو بل سره روغ بړم کوي، یو بل له لاسه ملاویږي، غاړه ورکوي، باید د دې نه هر سړی خودداري وکړي، جنازو کې هم ګډون کوي.
ډاکټران هم وایي چې زیات کسان صحي لارښوونې په پام کې نه نیسي، او همدا لامل دی چې په ولایت کې د کرونا وایرس خپور شوی او لا هم په تیزی سره د خپرېدو په حال کې دی. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته وویل
مړی کېږي په ساحه کې، اول دوی د خپل مړي ته د کرونا نوم نه ورکوي، کرونا نوم نه شرمېږي، بیا په ډېره قتلوي شکل کې دوی د هغې جنازه کوي، د هغې تکفین تجهیز دا دی، او د کرونا مړی په صفت باندې نه کیږي. دغه دونه ازدحام کې چې خلک راځي د دې جنازې ته راځي ټول جماعتونو کې هلته جمع کیږي. دا داسې شیان دي چې تر اوسه پورې متاسفانه چې زموږ خلکو دا لارښوونې په نظر کې نه دي نیولې.
دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې کله تاسو ته ضرر رسیږي او یا هم ستاسو په وجه نور متضرر کیږي نو جماعت ته مزی او په کور کې لمونځ وکړئ. د دوی په خبره چې اوس کرونا خپره شوې نو خلکو ته پکار دي چې په جنازو خادیو او جماعتونو کې له ګڼې ګوڼې جوړولو ډډه وکړي څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وساتي. مولوی محمد انور ازادي راډیو ته وویل
دغه تجمعات جماعت کې جوړې او یا په مقبره کې جوړې یا بل ځای کې پدې کې دا ډول خبره شته. هم شخص ته ضرر شته کېدای شي دی مصاب نه هلته مصاب شي، هم نور ته ضرر شته کېدای شي دی مصاب دی نه نور متضرر شي، چې نه سړی خپله متضرر شي او نه نور متضرر. نو ولس ته پکار دا ده چې د صحیح کارکنانو لارښوونې په کلکه معنی تعقیب کړي تر څو خپله هم متضرر شي او نور هم متضرر کړي.
هغه وایي نورو ته د ضرر نه رسولو په خاطر دی په کرونا وایرس اخته کسان ځانونه نه پټوي، بلکې خلکو ته دی وایي چې دوی ناروغان دي څو ترې روغ خلک ځانونه وساتي. په دې کار به د ټولنې ډېر غړي له ناروغۍ او مرګ وژغوري. د روغتیا مسؤلین وایي په کونړ کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ډېر لوړ دی، خو دوی سره چې کومې رسمي شمیرې دي په هغه کې د 263 تنو نتیجې مثبتې دي. 8 کسان ترې مړه شوي او 19 رغېدلي دي.
تاسې ازادي راډیو اوري اوس هم د کابل چاپ ځینو رسنیو ته کتنه.
کابل چاپ رسپانو کابل ته د جنرال باجوه د سفر او په ایران کې یو شمیر افغانانو سره د زور زیاتی په اړه لیکنې او تبصرې کړي. مسیر رسپانې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې چې کابل ته د جنرال قمر جاوید باجوه د سفر موخه څه ده او پاکستان په روانه لوبه کې چیرته دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي له طالبانو سره د امریکا په هوکړه کې د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پاکستان ته ځینې ښکاره او پټ امتیازونه ورکړل. په سرمقاله کې یادونه شوې اوس پاکستان غواړي چې په بدل کې یې له افغان حکومت هم امتیازات ترلاسه کړي. د لیکوال په باور که څه هم ځینې امتیازات له وړاندې پاکستان ته ورکړل شوي، مثلا د پاکستاني طالبانو مشر وژل شو، د پاکستاني طالبانو بندي مشر پاکستان ته ژوندی وسپارل شو، خو دا ځل پاکستان تر دې هم زیات غواړي. له همدې امله جنرال باجوه کابل ته راغلی او هڅه کوي چې خپلو موخو ته ورسیږي. هشت صوب رسپانه په خپله سرمقاله کې لیکي که څه هم د ملي وحدت حکومت پر مهال د کابل او اسلام آباد اړیکې چندیانې ښې نه وې، خو بیا هم د افغان او پاکستانیو چارواکو تګ راتګ دوام درلود. د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان له 2001 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې زیاتې ژمنې وکړې، خو تر ډېره په دغو ژمنو عمل ونه کړ. د سرمقالې د لیکوال په اند اوس چې له بل هر وخت زیات افغانستان سولې ته نږدې شوی، پاکستان هڅه کوي چې په دغه سوله کې ځان دخیل کړي او د سولې پروسه د ځان په ګټه وکاروي. هشت صوب لیکي پاکستان تل سولی په پروسه کې د همکاري ټټر ډبولای او دا ځل هم غواړي د همکاري غوړي ژمنی وکړي، خو په دې برخه کې پاکستانی چارواکو په ځانګړي توګه په پوځي او استخباراتي کړیو باور نشي کېدی، نو ځکه کابل ته د جنرال باجوه له سفر زیاتی تمې نشي کېدی. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په ایران کې د افغان مهاجرو پر موټر د ډزو او سوځېدنې موضوع دی وڅېړل شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي پیښې په کور دننه او نړیواله کچه سخت حساسیتونه راپورته کړي. د سرمقالې لیکونکي په اند دا پیښه ستر بشري جنایت دی او له سوځېدلو افغانانو سره د ایراني ځواکونو ناوړه چلند له هر قانون او ارزښت سره په ټکر کې دی. دا داسې پیښه ده چې د ایراني رژیم ناوړه څېره یې لا پسې بربنډه کړه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا له افغان مهاجرو سره په یوه میاشت کې د ایراني چارواکو دوهمه ناوړه پیښه ده. د سرمقالې په پای کې راغلي ایران نږدې هره ورځ له افغان مسافرو سره داسې ستر جنایتونه کوي، خو غږ یې اوس پورته کېږي. د ولسمشر له امر سره سم باید دا پیښه وڅېړل شي او افغانان عدالت غواړي.
ستاسو له پیغامونو
لړپورو چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دغه یارانو پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي یا زموږ خلک ولي یا یې سوځي یا موټر سوځي، دا باید موږ پر قراره کښېنو. نو موږ عام ملت وو او دولت ټوله یو لاس او د دوی جواب ورکړو تر څو به افغانان په هرې خوا باندې وژل کېږي. موږ به یې بعد خاصه غږ نه ورته کوو. یا ټول افغانستان ملت ته دولت او طالبانو ټول باندې ځخ کوم چې ایران به خامخا دا ور هجري دا چې صدق سره کوي چې دوی په ژوند د افغانانو وخواته په سپک سترګونه ګوري. وسلام.
افغانستان جواب کی دا وی له افغانان داس کې د ارزل په اړه چې له افغانان سره داس کې د مو کې د پټه چې د مو سره کې په ایران کې داس نه وی چې واځي نو افغانان چې نه ورونه ته وسې زما ټول کریبان ته په ایران کې وسې چې دا دې دې ډیر ګټه مننه سلام.
زه د هرات ولایت سیزګیزم مانون سید محمد دی او د شرک صاحب مربوطه کورښت ولسوالۍ مشته دغه دولت خاص چې مؤسسات امر ورکړی و چې سروې وکړي نو رااله یو ځل یې سروې کړه بل ځل دغه چې پاتې شو لس پنځلس شوراګانې مکمل پاتې شوې نو موږ سره بېخي ناکې وکړه پر دغه برابر باندې د موږ حیاتان راواخلي هغه سایه چې سروې شوې دم دوی ته معلومېږي اجزات دم دوی ته معلومېږي دا خو زموږ هېڅ نه غواړي د دوی خپل په لاس کې قلم او کتابچه وه دغه زموږ منتقاد ټوله پاتې شوې ده زموږ غم دې وخوري مختم شو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. تاسی دا ازادی رادیو پښتو خپرونه اورئ. د خپرونی نیمای تر رسیدلی په کابل کې 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو سرټکی له فرشتې جلالزی څخه اورو.
پس منګان کې چارواکي وایي چې د وکان د نړیدو له کبله وته نمړ سوي دي. د سمنګان د والی ویاند ویلي چې ټوله شپه په دغه سیمه کې د ژغورنې مامورینو کار کاوه او یولس تنه لا هم تر کان لاندې دي، خو د فکر کړی چې ښایي نور به څوک هلته ژوندي نه وي پاتې سوي، ځکه د سمنګان د والی ویاند ویلي چې دغه سیمه له زهرجنه ګاز ډکه سوې ده. په افغانستان کې پیژندل سوی شاعر او لیکوال حیدري وجودي نن سهار مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې یو اتیا کلن و. حیدری وجودی په کرونا ویروس دخته کې دوله کبل مرسوی دی. په امریکا کې د حساسیتي او د خستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر انټونی فاوچی ویلي چې د کرونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ده او خبرداری ورکړی چې لا د دې وبا پای ته رسیدو ته ډیر وخت پاتې دی. ډاکټر فاوچی ویلي چې په ټوله نړۍ کې د دې ویروس د زیات خپرېدو یو اساسي دلیل دا دی چې په اسانۍ اخیستل کېږي او په ویروس ککړ کسان په مکرر ډول له یو ځایه بل ځای ته په حرکت کې دي. او د امریکا سنا یو تور پوستی امریکایي چارلز براون د دغه هیواد د هوایي ځواک د لوی درستیز چوکۍ ته تایید کړ. د سنا غړو براون ته ټولې 99 موافقې رایې ورکړې. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر ټویټر لیکلي چې د هوایي ځواک د لوی درستیز چوکۍ ته د چارلز براون انتخاب یو تاریخي ګام دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام چې د مخدره موادو پر ضد جوړیږي او واورو.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی ماتیم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروینو او ششې کار